د ماخام شپږ بجې دی. السلام علیکم. فریده هوټ سیفیم لخپل همکارانو سره تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبري مجلې کې خراغلاست ویم. او ری چې په افغانستان کې د ناتو یو استاذ وایي له 2014 کال څخه وروسته به هم د ناتو یو شمیر عسكر په افغانستان کې پاتې شي. برتانیا وایي د افغان امنیتي ځواکونو تلفات ډیر شوې دي چې د دې علت څخه په دې هم باورې نور مطالب هم شته. خو تر هر څه دمخه خبرونه رضوان مرادی وړاندې کوي.
د ناتو ملکی استازي وایي ک افغان حکومت په خپلو کې یو شمېر توقیف خانو کې له زندانیانو د نامناسب چلند ستونزه هواره کړي. ایساف به دغو توقیف ځایونو ته د زندانیانو سپارله له سره پیل کړي. دا ولسمشر کرزي ورور محمود کرزي وایي د سیاسي او اقتصادي فعالیتونو لپاره د خپل امریکایي تابعیت څخه تیر شوی دی. په هند کې د هغو 15 کسانو محاکمه چې په نوي ډیلي کې پر یوې نجلۍ په جنسي تیري او د هغې په وژلو تورن دي دوام لري. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي ک افغان حکومت په خپل یو شمیر توقیف ځایونو کې له زندانیانو د نامناسب چلند ستونزه هواره کړي. ایساف به دغو توقیف ځایونو ته د زندانیانو سپارل له سره پیل کړي. مورتس یوخیمس له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې دوی د افغانستان د زندانونو او توقیف ځایونو په اړه د ملګرو ملتونو ورستۍ پریکړه او رپورت په جدي توګه په پام کې نیسي. ناتو یا ایساف د افغان ټولو توقیف ځایونو ته د زندانیانو سپارل نه دي بند کړي. یوازې هغو مرکزونو ته چې د زندانیانو سپارل بند کړي چې د یو نماد رپورټ له مخې د ناوړه چلند ځینې پیښې پکې کیږي. خو د ناتو ملکي استازي وایي چې ایساف به دغه توقیف ځایونو ته د زندانیانو سپارل بیرته پیل کړي. د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي وایي د سیاسي او اقتصادي فعالیتونو لپاره د خپل امریکایي تابعیت څخه تیر شوی دی. خاغلی کرزي دا خبره نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. هغه ویل اوس په پام کې نه لري چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي، خو ویل چې سیاسي فعالیت ته ملاتړ لري.
یا دا سینا دا کاندید نه يم او فقط د خدای تعالی کارون دي چې په افغانستان کې څه پیښیږي. اوس خو زه کاندید نه يم او عقیده دا نظرم نه لرم چې په انځه کې ځان کاندید کم. اما سیاسي کارونه یوازې خامخا د جمهوری چوکۍ نه ده. سیاست کولای سړی پارلمان کار وکړي، په سنا کې کار وکړي، په ولایتو کې کار وکړي.
50 کلن محمود کرزی په یو پانګوال دی چې ډیر کلونه په امریکا کې ژوند کړی او د بانکداري قانونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې کاروبار کوي. د بلخ والی عطا محمد نور هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د دله خوا د حیرتانو د بندر له اوایدو څخه شخصي ګټه پورته شوې ده. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظری پر روانه اونۍ کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له 1401 اتیا څخه تر 1403 اتیا کلونو پورې د حیرتانو د بندر اواید د دریو ګوندونو حزب وحدت جماعت او جنبش ترمنځ ویشل شوې دي. خو د بلخ والی عطا محمد نور د پنجشنبې پر ورځ په یو بیان کې دا ټولې خبرې رد کړې او د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتنه وکړه چې د دې تورونو پوره کون کی محکمې ته راغی. په هند کې د هغو 15 کسانو محاکمه چې په نوي ډیلی کې پر یوې نجلۍ په جنسي تیري او د هغې په وژلو تورن دي دوام لري. تمه کیږي چې د تړلو دروازو شاته په روانه محکمه کې به څارنوالان په دغو 15 کسانو د جنسي تیري وژنې او اختطاف تورونه واوروي. کچیرته تورن کسان مجرم پیژندل کیږي نو په اعدام به محکوم شي. خو د تورنو کسانو مدافع وکیلان وایي چې هغوی به پر ځان لګېدلي تورونه ونه مني. په دې قضیه کې شپږم تورن کس چې 18 کلن دی د تنکیو ځوانانو په ځانګړې محکمه کې محاکمه کیږي. پر دغې دروش کلن نجلې د جنسي تیری پیښې چې له عمله هغه مړه شوه په هند کې پراخې مظاهرې وپارولې. شمالي کوریا اعلان کړی چې نور توغندي به هم وزمي او اټومي ازمیښتونه به هم ترسره کړي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د دې هېواد د ملي دفاعي کمیسیون په حواله وایي چې د دې اقدام هدف زموږ قسم خوړلې دښمن د امریکا متحده ایالات دی. د شمالي کوریا لوړ پوځي ارګان دغه اعلان وروسته تر دې کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پر دې هېواد فضا ته د توغندي د توغولو د وروستۍ ازموینې په خاطر بندیزونه سخت کړل. په عین حال کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر شمالي کوریا غږ وکړ چې د توغندي نورې ازموینې ترسره نه کړي. د یوې ډېره خوشینونکې ده چې شمالي کوریا داسې یو اعلامیه خپروي. یو ځل بیا زموږ حکومت په کلکه له شمالي کوریا غواړي چې د نړیوالې ټولنې خبرداري واوري او د اټومي ازموینو په شان نور پارونکي اعمال ترسره نکړي. شمالي کوریا ویلي چې دغه توغندی چې د 13 دسمبر میاشت کې توغول شوی و فضا ته د سوریز سپوږمکۍ ماموریت ترسره کو، خو متحده ایالاتو او نورو بیا ویلي چې د هیواد د لرې واټن ویشتونکي توغندي ټکنالوژي ازمویلې ده. ټاکل شوی چې ولسمشر اوباما لخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مشرې ته نومول شوی جان کیری بنن د سنا په استماعي غونډه کې د سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. راپورونه وایي تمه ده چې جان کیری به په اسانۍ سره د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې چې نوموړي څلور کاله مشري کوله د تایید رایه ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو اوسنۍ وزیر هیلری کلینټن په رسمي توګه یاد کمیټې ته جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مشرې لپاره معرفي کړي. او د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې د امنیتي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې یو لس سخدریزه وسلوال وچل شوی دی. د چچنیا مشر رمضان قادیروف نن ویل چې په وچل شو کې د وسلوالو مهم قماندان مسلم او حسین گاگایف هم شامل دي. په 2010 کال کې د چچنیا مشر قادیروف د گاگایف پر سر د لس میلیونه روبلو چې درې لکه او څه باندې ډېر زره ډالر کېږي جایزه هم اعلان کړې وه. د روسیې د قفقاز په جمهوریتونو کې د سخدریزو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي او جګړو کې په هر په کلنی توګه لسګونه کسان مړه او ژوبل کېږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ناتو یو استازي وایي ل 2014 کال څخه وروسته به هم د ناتو یو شمیر عسكر په افغانستان کې پاتې شي. برطانیه مې د افغانستان د امنیتي ځواکونو تلفات ډیر شوې دي. په پاکستان کې د افغان سوداګرو د مالونو درولو د سوداګرو غوسه را پرولې ده. اصلي ستونزه څه ده؟ یو افغان چارواکی وایي
ځینې کمپنۍ ته اجازه ورکول کیږي، ځینو ته نه ورکول کیږي. مشکل د حکومت سره نه دی، مشکل د ترانسپورټرانو سره دی چې مالونه نه راوړي.
او په لسګونو روسي اتباعو په سوریه کې د جګړو له امله د هیواد پریښود. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي چې ل 2014 کال څخه وروسته به هم د ناتو یو شمیر عسكر په افغانستان کې پاتې شي، خو د شمیر په اړه په څو میاشتو کې پریکړه کیږي. مورتیس یوخمیس وایي ناتو غړي هیوادونه به وروسته له هغې د خپلو پاتې کیدونکو عسکرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي چې د امریکا د پاتې کیدونکو عسکرو شمیر څرګند شي. احمد زبیر شمن او په دې اړه نور معلومات.
په کابل کې د ناتو چارواکي یو ځل بیا ټینګار کوي چې له 2014 کال نه وروسته به د ناتو په چوکاټ کې یو شمیر بهرني عسكر په افغانستان کې پاتې وي، خو یې د عسكر به جنگي رول ونه لري. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي مورتیس یوخمس له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې ویل د ناتو غړي هیوادونه ښایي په راتلونکو څو میاشتو کې د خپلو پاتې کېدونکو عسکرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. هغه ویل د ناتو یو شمیر عسکر به په افغانستان کې پاتې کیږي، خو په دې اړه به پریکړه وروسته له هغې کیږي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پاتې کېدونکو عسکرو شمیر اعلان کړي.
Yes, absolutely. But the NATO mission.
دوی وی هو یقینن، خو هغه وخت به د ناتو ماموریت له اوسنی ماموریت څخه توپیر ولري. دا به جنگي ماموریت نه وي، خو له اوسخه ډیر کم شمیر به پاتې کیږي. دقیق شمیر به پراتلونکو څو میاشتو کې معلوم شي، ځکه فکر کوم چې په څو اونیو کې به امریکا د خپلو پاتې کیدونکو عسکرو د شمیر په اړه پریکړه کوي، او له هغې وروسته به د ناتو نور غړي هیوادونه. خغلی یوخم سویل له 2014 کال نو وروسته به د ناتو د عسکرو رول جنگی نه بلکې روزنیز مشورتي او مرستندوی وي. هغه ویل د طالبانو په اړه د امریکا او ناتو په نظر کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو که له 2014 کال نو وروسته له دغې ډلې سره جګړې تاړتیاوي نو پر مخ وړل به د افغان امنیتي ځواکونو کار وي. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر هم ورته خبر کړی و او ویلی و که د سولې پروسه کامیاب نشي نو له 2014 کال نو وروسته له طالبانو سره جګړه د افغان ځواکونو مسؤلیت دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې کله 2014 کال نه وروسته د افغانستان وضعیت د لا خرابېدو خواته ځي، نو د ناتو مسؤلیت به څه وي؟ هغه وویل دی وایي موږ له 2014 کال نه وروسته د وضعیت په اړه بدبینه نه یو، ځکه د امنیت د انتقال پروسه ښه روانه ده. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه دواړه پولیس او پوځ اوس ښه روزل شوي دي او لا هم دوه کاله پاتې دي، او له هغې وروسته به هم د ناتو د غړو هیوادونو لخوا هم د روزنې په برخه کې ځینې مرستې موجودې وي. خاغلی یوخمز د افغانستان د راتلونکي په اړه د جمهوریت ریاست راتلونکي انتخابات مهم وبلل. هغه ویل مهمه ده چې آیا د افغانستان د 2014 کال انتخاباتو نتایج به ټولو افغانانو ته د قناعت وړ وګرځي او که څنګه، خو په ټولو مسایلو کې مسؤلیت بیا هم خپل افغانانو او د افغانستان مشرانو ته راجع کیږي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي د څرګندونو په اړه باندې واوریدل چې وایي وروسته له 2014 کال څخه به هم په افغانستان کې د ناتو یو شمیر عسکر پاتې شي. بلخوا د بریتانیا دفاع وزیر وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو له لیکدیدو سره د دغه ځواکونو تلفات دوه برابره زیات شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم د خپلو ځواکونو د تلفاتو زیاتېدل تایید کړي او وایي چې د دوی تلفات ځکه زیات شوي چې اوس د اکثرو عملیاتو مشري او د غراز د هیواد د 80% خاورې ساتنه په خپله کوي. عصمت ساروان او په دې اړه نور معلومات.
د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې چې د ناټو پوځیان د جګړې له میدانه را شاته شوي او افغان ملي اردو او ملي پولیس یې پرې ایښي چې د طالبانو پر ضد جګړه وکړي، 1700 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د بریتانیا دفاع وزیر فیلیپ هاموند ومنله چې په تیر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات دوه برابره شوي او د غراز د اردو له لیکو څخه د عسکرو تیښته تر پخوا ډېره شوې ده. ګارډین ورځپاڼه وایي چې په دې اړه په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف پټ معلومات د بریتانیا دفاع وزارت ورکړي وو. څو دفاع وزیر هاموند او بریټ جنرال ریچارډ بارونز د پارلمان د غړو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره له هغو مرسته واخلي. هاموند د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په باب د وی پوښتنې په ځواب کې وویل شواهد شي چې ډېر زیات شوي دي. له کله چې افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو مرشي په غاړه اخیستې ده، د دوی تلفات خورا زیات شوي، ممکن په تیر یو کال کې دوه برابره شوي وي. اوس افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د 80% نفوس ساتنه په خپله کوي او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو دوه میاشتو کې د 90% خاورې دفاع په غاړه واخلي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د امنیتي مسؤلیتونو له منلو سره د دوی د ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د دفاع وزارت یو ویندوی دولت وزیري په دې اړه د دقیق شمیر له څرګندولو پرته وویل
اوس ټول عملیات موږ مستقلانه کوو او زمونږ په پلان گزاري ټول مستقرانه ده، نو حتمان زمونږ په تلفاتو کې تغیرات راغلي وي. خو زه دقیق نشم ویلې په دغه دقیقه کې چې شمیره به څومره وي، پاتېرو کې خو زمونږ په تلفاتو کې به حتمان تغیر راغلي وي.
د بریتانیا دفاع وزیر ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې لوی گزار د سړک د خاړې له بمی چاودنو څخه خوړلې دی. د ده په وینا افغان امنیتي ځواکونه هغه سي لوجستیکي او طبي ملاتړ نه لري چې لویدیز پوځیان لري او له همدې کبله د دوی تلفات زیات دي. د همدارز ویل په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د سړک د غاړې د چاودیدونکو موادو حمله زیات شوي او دوی ته سخت مرشوبلي اوشتې دي. شاوخوا 1300 افغان ځواکونه وژل شوي. دا مهمه مسأله ده، خو له دې سره سره د افغانانو ورته مخ په زیاتېدو ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغان ولسمشر رور محمود کرزی خپل امریکایي تابعیت بیرته سپارلې ده. دا چې د ولید کار کړي او د دې ګونګوسو په اړه سوي چې ولکي د غوړی د جمهوریت ریاست لپاره ځان کاندید کاندي، په دې اړه لګروسته راپور لرو. خو اوس دا چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستيال ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان په کراچۍ کې د افغان سوداګرو مالونه ګرځولي دي او هر ورځ په لکونو ډالر زیان افغان تاجرانو ته اړي. خانجان الکوزی افغان سوداګرو غوښتي دي چې د پاکستان للارې نور ترانزیت تجارت بند کړي. دا کار ممکنه ده چې افغان تاجران همداسي وکړي یا یعنی دغه مسله ومني او کنه؟ موضوع احمد شیبر د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت له ویاند وحید الله غازی خیل سره شریکه کړي ده او لومړی تری پوښتلې دي چې په کراچۍ کې د ایسارو شو مالونو د خوشی کېدو لپاره افغان حکومت څه کړي.
دری افته مخ کې زمنګ یو پلاوی پاکستان ته تر اوچ پاغه کې د سوداګرۍ د خونو دواړه مرستيالان هم او زمنګ تجارتي مرستيال خاغلې مزمل شینواري پر راس کې دوی د پاکستان د سوداګرۍ وزیر د پاکستان د لومړي وزیر سره کتنه درلودله او د پاکستان لومړي وزیر د پاکستان ګمرکات ته امر وک چې په لاسو ورځو کې د افغانستان مالونه اور پریک دی چې افغانستان ته ولاړ شي. نو البته دوی د امر کړی دی. نو اوس چې کوم مشکل البته دی هغه دا دی چې ترانسپورټرانو او اعتصاب کړی یا ارتال کړی دی او هغوی وایي چې ځینې کمپنۍ ته اجازه ورکول کیږي، ځینو ته نه ورکول کیږي. مشکل د حکومت سره نه دی، مشکل د ترانسپورټرانو سره دی چې مالونه نه راوړي.
غازی خیل صاحب، که مشکل په هر چا کې وي، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستيال وایي سي افغان سوداګرو ته هر ورځ تقریبا شپږ لک ډالر زیان اوړي، نو فکر نه کوي چې دا ستونزه باید ژر تر ژره په یو نه یو ډول هوار شي؟
منګا په دې اړه اقدامات کړي دي، لیک مستوله دي، د پاکستان د مقاماتو سره په ټلیفون هم خبرې کړي دي، خو بیا هم په دغه څو ورځو کې نږدې ورځو کې حل نشي. وزیر صاحب د تجارت او صنایع به جدي په دې باندې تصمیم ونیسي چې موږ باید څه وکړو، حکومت د افغانستان په دې اړه څه کولی شي، او زموږ سوداګرو سره به مشوره کوو. له مشورې وروسته چې هر حل لاره زموږ سوداګرو موږ ته مشوره پکې راکړه، په هغې باندې به موږ عمل کوو.
تاسو د افغان سوداګرو د مشورې خبره وکړه، د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال یو وړاندیز افغان سوداګرو ته دا کوي چې د پاکستان له لارې دي ترانزیټي تجارت یو مخ بند کړي. ساس په فکر دا تر څه بریده عملي کېدای شي او ګټه به وکړي؟
موږ نه غواړو چې له هېوادونو سره دښمنانه چلند وکړو، هر څه په مذاکراتو باندې حل کېدلی شي. خو که اوس هم حساب موږ وکړو، زموږ ډېر زیات سوداګري اوس تقریبا 60% د بندر عباس له لارې کېږي، د کراچۍ له لارې کمه ده. ولې بیا هم د پاکستاني مقاماتو څخه غواړو چې زموږ په مالونو باندې دمرج او زموږ مالونو ته زر اجازه ورکړي چې افغانستان ته راشي، ځکه دا د دواړو هېوادونو په اړیکو باندې منفي تاثیر کوي. که چېرته زموږ موټرو ته اجازه ورنه کړي، زموږ مالونو ته اجازه ورنه کړي، موږ اول غواړو چې د مذاکراتو له لارې دغه ستونزه حل کړو. که چېرې خدای نه خواسته د مذاکراتو له لارې حل نه شوله، بیا نورې لارې هم شته چې په هغې باندې موږ فکر کولی شو.
ستاسو له پیغامونو نه
خبرې کوم د کندهار څخه. د ازادي راډیو د تاسو دغه پیغام درلودی او مهرباني وکړئ دغه نشر کړئ، یا تر د متعلقه خلکو پورې کشیر دا پیغام ورورسئ. خوش خبره ده په کندهار کښې دغه برق بېخي ډېر زیات مشکلات شته. هره ورځ برق راځي، یوه ورځ یې یو نه یي، نو چې دغه په کومه ورځ یي په دغه ورځ باندې یو ساعت را ایله کوي د سهار د خوا، هغه نجې بند یي اطلاعی بند کښې بیا را ایله کوي، بند کښې را ایله کوي. نو دغه د برق سره موږ ډېر په مشکلاتو کښې یو، کومه چېرې دا پیغام ته دغه خلکو ورسوي چې دغه برق سم شي.
د افغان ولسمشر رور محمود کرزی خپل امریکایي تابعیت بیرته سپارلی دی، که څه هم داسې ګنګوسې خورې وي چې دی د جمهوري ریاست مقام ته د کاندیدېدو لپاره دا کار کوي. خو هغه د خبرې نن ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې رد کړي. خو دا چې د هغه هدف له دې کار څخه څه دی، عصمت سروانی په اړه لنډ معلومات راکوي.
د ولسمشر کرزی ورور محمود کرزی د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا له تابعیت څخه تیر شوی او غواړي چې په سیاسي صحنه کې رول ولوبوي. محمود کرزی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې له تیرو 12 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسي او نور غواړي چې د ژوند تر پایه پورې دلته واوسي. محمود کرزی دا خبره رد کړه چې ګنې دی غواړي چې د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندیدوي.
یا دا صحیح نه ده، زه کاندید نه یم، اوس خو ما تصمیم نه دی نیولی، دا د خدای تعالی کارونه دي چې په افغانستان کې څه پیښیږي. اوس خو زه کاندید نه یم او داسې نظرم نه لرم چې په انځه کې ځان کاندید کړم.
محمود کرزی په عین حال کې وویل چې په سیاسي فعالیتونو کې د برخې اخیستو مطلب خامخا دا نه دی چې د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره به ځان کاندیدوي.
اما سیاسي کارونه یوازې خامخا د جمهوري چوکۍ نه ده. سیاست کولی سړی پارلمان کار وکړي، په سنا کې کار وکړي، په ولایتو کې کار وکړي. دې ته علاقه زه ډېر لرم، زه به ډېر خوشحاله یم چې مثلا که ولایت ما ته وخت راوسپارل سي او زه یو نمونه ځین جوړ کړم.
محمود کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل مشر رور قیوم کرزی د کاندیدېدو احتمال رد نه کړ. ویل چې د نورو په شان نوموړی هم قرار نه دی ناست. د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپر وایي سره له دې چې د کرزی کورنۍ په ځانګړي ډول په کندهار کې مشهوره کورنۍ ده، خو محمود کرزی زیات پیژندل شوی نه دی.
په کندهار کې د دوی کورنۍ نسبتا مشهوره کورنۍ ده، خو لیکن دوی چندانې شناخت نه درلودی، ځکه د دوی په یې ټولنه کښې ډېره ګزاره نه وه کړې. دوی په امریکا کښې وو کله چې کرزی صاحب واک ته راغی، نو دوی هم دلته افغانستان ته راغی او په مختلفو اقتصادي فعالیتونو یې بوخت شو. په هغه سلسله کښې د کابل بانک په مسله کښې اخته شو، په نورو فابریکو مثلا عینومینې پروژه یې را وایستله او څه نه څه د کابل بانک په مسله کښې تورونه هم پر ولګېدل.
محمود کرزی د کابل بانک په تړاو پر ځان لګېدلي تورونه د خلکو د بې خبرۍ له کبله بولي او وایي
که زما په خوله باندې د یو سهامدار پیست د کابل بانک مدیریت ما ته غوږ نیولی وای، اوس به کابل بانک د بهترینو بانکو څخه د افغانستان وای. اما متاسفانه چې کابل بانک مدیریت د داسې بې کفایتو او داسې خرابکارانو په لاس کښې وو چې نه تنه چې ځان یې خوښ کوي، ما تیم به درامي را پېښ کړه او افغانستان یې اقتصادی ډیر ضرر ورسو.
ښاغلی سپاروی د امریکا له تابعیت څخه د محمود کرزی د تیریدو معنا داده چې هغه غواړي چې ځان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید کړي. سپار د خپلو خبرو په تایید کې وایي
خلکو یقین دادی چې شایي محمود کرزی د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړي، ځکه په افغانستان کې کوم بل پوسټ افغانان نه مجبور کوي چې خپل تابعیت کنسل کړي. د جمهوري ریاست لپاره کاندیداتوري بیا یو کس مجبور کوي چې باید بل تابعیت لغوه کړي.
محمود کرزی دا نظر نه تاییدوي چې ګنې د دوی کورنۍ په تیرو نږدې 12 کلونو کې کار نه دی کړی. او
خبری مجله اوري
په افغانستان کې د زده کوونکو د زده کړې ټیټه سطحه د خلکو د اندېښنې سبب شوې ده. یو شمېر ښوونکي له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا ویلي دي چې د دې ویلت دا دی چې په ازموینو کې ځینې زده کوونکي په واسطو کامیابیږي. ناجیه صافی په اړه ریپورت لري.
د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا سږ کال په ټول هیواد کې له 12 ټولګیو څخه 223 زره تنه زده کوونکي د افغانستان له بیلابیلو ښوونځیو څخه فارغ شوي دي. خو دا مهال د زده کوونکو ټیټه تعلیمي سطحه د خلکو بیلابیلې اندېښنې راپورته کړې دي. د مسلکي ښوونکو کمښت په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره د کافي وسایلو نشتون او په لرو پرتو سیمو کې امنیتي ستونزې هغه ننګونې دي چې ډېری زده کوونکي ورسره مخ دي. خو اوس یو شمېر ښوونکي وایي چې د پوهنې وزارت یو شمیر چارواکي او نور خلک د زده کوونکو په کامیابی دو کې ورته بیلابیلې واسطې کوي او دوی ناچاره دي چې دغه زده کوونکي کامیاب کړي. په کابل ښار کې یو تن ښوونکي محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
خپله باندې د شاګرد په دې باندې چې استاد ماته نمرې پوره راکړي هغه بیغمه شي هغه خپل درسونه نه وي دغه وادي نه د شاګردانو د سویه دغه سره ټیکیږي. معرف کې څوک پیژني نظارت شعبه کې هغه واسطه کې باندې فشار راځي چې دغه شاګرد پاتې نه کې دا کامیاب کنو. دغه لاتینه دي په استاد باندې فشار راشي هغه مجبور دی شاګرد کامیاب کړي. شاګرد په دغه په تمه شو چې زه فین کامیاب دي کوم درس ولې ته څه دغه دی
نه بل لري. هغه شمېر زده کوونکي چې له ښوونځي نه فارغ شوي دي خپل راتلونکي ته اندېښمن ښکاري او وایي چې په ښوونځي کې د مسلکي ښوونکو د نشتون په ګډون له ډېرو ستونزو سره مخ وو. د کابل ښار د امانی لیسې دوه زده کوونکو په دې اړه وویل
له دوه سم ټولګي څخه فارغ شوی یم. موږ په ښوونځي کې داسې استادان نه لرل چې زموږ مشکلات حل کړی وای. کله به استاد راتلو او کله به په جلسه کې مصروف و. اوس چې د کانکور امادګۍ سره مخامخ شوم اوس ډېر افسوس کوم چې کاشکې مې درس ویلی وای. نور شاګردان نه مې غوښتنه ده چې خپل درسونه ووایي.
زما نوم عرفان الله دی. سکل له دولسم صنف نه فارغ شوم. زه خپل آینده ته ډېر خفه یم. که چېرې کوم ځای کې وظیفه واخلم نو هغه مشکل به څنګه حل کړم؟ ما په صنف کې سم درس نه ویل، یوازې د امتحان په شپه به مو یو څو کتاب ولوسته. خو اوس نه ډاډه وم چې استادان مې نه ناکام یم، بل یو څو کتابونه هم سخت وو او استادانو هم نه شو کولای چې موږ په درس باندې سم پوه کړي.
خو افغان چارواکي وایي چې د افغان زده کوونکو د پوهې د سطحې لوړېدو ته کار کوي. ډېرې بهرنۍ موسسې هم له افغان زده کوونکو او محصلینو سره مرستې کوي. په دې لړ کې امریکایي چارواکو بلخ ته په سفر کې د دې ولایت له بیا رغونې سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتو په تیرو لسو کلونو کې د برخ ولایت د بیا رغونې په بیلابیلو برخو لکه ښوونې، روغتیا، امنیت، کرنې، ورزش او نورو برخو کې مرستې کړې دي. لطیف سحاک او په دې اړه نور معلومات.
که څه هم د امریکې د متحده ایالاتو هیواد په تیرو لسو کلونو کې د بلخ ولایت د بیا رغونې په بیلابیلو برخو کې 300 میلیونه ډالر لګولي، اما اوس مهال هم غواړي چې د بیا رغونې په نورو برخو کې لازمه مرستې ترسره کړي. په کابل کې د دې هیواد د سفارت د اړیکو او د ډیپلوماسۍ برخې مشر میرمن ماشا همیلتون وایي هغوی غواړي پر روان کال کې د بلخ ولایت لپاره د رسنیو نوی مرکز، د دې ولایت د ژورنالیزم پنځی لپاره ودانۍ، په بیلابیلو برخو کې د سړکونو جوړولو او د شبرغان نه د مزار شریف ښار پورې د ګازو د نلیک کار بشپړ کړي.
of the journalism faculty at Balkh University and the professors that
were تیر ورځ مته بلخ پانتون د ژورنالیزم پنځی چارواکو سره ولیدل. واقعا هغه د زاید کم ولستون زیلی مون پر روان کال کې غوډي هغه ته یو لوی رسنیز مرکز جوړ کړ تر څو د تلویزیون او رادیو په برخه کې هغه په کې زده کړی وکړي او د ټولګي په څیر هم ته نه کار واخلي تر څو وسنه ستونزې لري سي.
but also to have radio and TV training facilities for the next generation of journalists to come on in.
میرمن ماشا همیلتون وای اغوی به میرمنو دی حقوق دفاع لپاره حسی وکړي ځکه چې افغان میرمنه د نړۍ قهرمان میرمنې دي. په همدې حال کې په مزار شریف کې د امریکې د سفارت قونسل ګیتس ماینز وی هغه خوشحاله دي چې وروسته له دې به د امریکې ډېرې مرستې د افغان دولت لخوا مصرفیږي او په دې کار سره به په لګښتونو کې کموالی راسي. اما نوموړی وایي هغوی د اداري فساد تر څنګ د افغانستان دولتي ادارو کې د ظرفیتونو د کچې ټیټوالي نه هم اندېښنه لري او دې مرستو نه به په جدي ډول څارنه کوي.
So in general we're happy with the way things are going.
Tulenis dalmon khoshala yuzidi amrikem raste ba urustale de afghan dawlat lo kholagi amma de idari fasad tar sang mung de afghanistan pa dawlati idaro ke de zarfatun de nishtuna andekhna laru sekatsili de siwidi der wazaratun khpal budija ham masrafa ulay nisi amma de kalnu patire do saraba dost za halsi
execute budget and that's the real issue is to get the money and put it in
amrike do charwa kai wai اغم راسته بس وروست لدی د افغان دولت لخوا مصرفیږي د افغان مامورینو د ماشونو د بیا رغونه د بنسټیس پروګرامونو او د امنیت برخه وي.
دیموکرات سناتور جان کیری نن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې برخه اخلي. دغه کمیټه جان کیری ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د باور رای ورکوي. احمد شیبر د لویدیزو خبری اژانسونو په استناد ورباندې ریپورت لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما جان کیری د بهرنیو چارو وزارت ته 13 میاشت ونموه. د دې وزارت د سنا تایید اړتیا لري. د لویدیزو اژانسونو په وینا داسې ښکاري چې نه شپېته کلن کیری به د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید شي. کله چې ولسمشر اوباما تیره میاشت جان کیری د بهرنیو چارو وزارت ته نوماوه نو د هغه د تجربو ستاینه یې
وکړه.
د تیرو کلونو په ترڅ کې د نړۍ لور د لور د نړۍ مشرانو د جان کیری درناوی کړی او د هغوی ډاډ ترلاسه کړی. دی د دې کار لپاره ډېرې زده کړې ته اړتیا نه لري. په سنا کې که دیموکراتان دي که جمهوری غوښتونکي د ده درناوی کوي او اعتماد پرې کوي. زما په فکر دا به انصاف وي چې ووایم په شمار به داسې څو تنه وي چې د جان کیری په څېر دومره ولسمشران او صدراعظمان سم پیژني او زموږ له بهرنۍ تګلارې سره اشنا دي. نو له دې امله دی یو غوره انتخاب دی چې امریکایي ډیپلوماسي راتلونکي کلونه پر مخ یوسي. جان کیری 15 دورې په امریکا کې سناتور پات شوی او په 2004 کال کې د ډیموکراتانو لوري د جمهوری ریاست انتخاباتو ته درېدلی و. که چیرته دی سنا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړي نو راتلونکي میاشت په کار پیل کړي. جان کیری د عراق له جګړې سره مخالفت کاوه او د افغانستان او پاکستان په برخه کې د باراک اوباما یو ډول غیر رسمي استازیتوب کړی دی. دی په 2009 کال کې کابل ته ولاړ څو ولسمشر حامد کرزی قانع کړي چې د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخابات ترسره کړي. د رویټرز اژانس په وینا داسې ښکاري چې جمهوری غوښتونکي له جان کیری څخه د ایران په اړه پوښتنې وکړي او د دې هیواد په ارتباط د هغه نظر معلوم کړي. ځینې سناتوران په دې باور دي چې د ده نظر د ایران د بندیزونو په برخه کې هغسې سخت نه دی چې په کار دی.
اوس هم د ازادي راډیو په خبري مجلې کې وروستی راپور لسګونه روسي اتباع د سوری د کورنۍ جګړې له امله دغه هیواد پریښی دی او په دوه الوتکو کې نن مسکو ته ورسېدل. فره هیواد په اړه معلومات راکوي.
روسی مقامات وایي د توقع پر خلاف لشمیر روسان حاضر سول چې له سوریه څخه ووځي. د روسیې د اضطراري چارو مرستیال وزیر یوګینی ایرشوف له سوریه څخه د روسي اتباعو د وتلو په اړه وایي: موږ اوس د مسکو د جومیډیوف په هوایي ډګر کې یو. همدا اوس د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت دوه الوتکو چې له بیروت څخه یې حرکت کړی وو ناسته وکړه. په الوتکه کې اووه اویا روسان دي. په سوریه کې د اضطراري اوضاع په نظر کې نیولو سره د روسیې حکومت دغو اووه اویا کسانو ته زمینه برابره کړه چې کولی سي په خپله خوښه روسیې ته راستانه سي. انجلیکا یونس چې د روسیې د اضطراري چارو په یوه الوتکه کې له سوریې څخه راغلې ده وایي دوی ته ډېر لږ وخت ورکړل سوی وو چې له سوریې څخه د وتلو تیاری ونیسي. انجلیکا زیاتوي: دا څرنګه وسول؟ په یوه اونۍ کې مې هر څه راټول کړل ومې پلارل، بس همدومره وخت و. روسي مقامات په دې اړه څه نه وایي چې ولې یې خپل خلک له سوریې څخه د لبنان له لارې راوایستل، خو ښایي چې د دې کار یو عامل د دمشق په هوایي ډګر کې امنیتي اندېښنې وې، ځکه چې د دمشق پر هوایي ډګر باندې د سوریې د یاغیانو لخوا وسلوالي حملې د دې سبب سوي چې ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو د دمشق هوایي ډګر ته خپلې الوتنې وځنډوي. روسي مقامات وایي چې په سوریه کې په لسګونو زره روسي اتباع سته. په هغوی کې ډیری یې روسي ښځې دي چې له سوریایانو سره یې ودونه کړي دي او ماشومان لري. له هغه وخت راهیسې چې څه کم دو کاله وړاندې د سوریې د حکومت پر خلاف د خلکو پاڅون پیل سوی دی، روسیې تر بل هر هیواد د جمهور رئیس بشار الاسد قوي ملاتړ کړی دی. روسیې درې ځله په سوریه کې د خونړۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک چې بشار الاسد باید له واک څخه ګوښه کړل سي ویټو کړ.